همکارم سالم محمد، سالم میزبان شماست.
ډیره مننه احمدی صاحب. اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې په پېښور کې د نن ورځې د ځان وژونکو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر تر شپېتو زیات شوی دی. راپورونه وایي په دمشق نن د روسیې په سفارت باندې د هوان مرمۍ لګېدلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هېواد یې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو تر اوسه مخکې له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان خبرونه اوري.
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته سفر وکړي. د سولي علي شورا چارواکي د اسلامي هیوادونو د دینی علماو په د یو کانفرنس ته جوړېدو خبر ورکوي، او د اروپا د فوټبال فدراسیون نن د افغانستان له فوټبال ټیم څخه د ملاتړ اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت او عمومي ریاست وایي چې د ولسی جرګې پر غړي عبدالرب رسول سیاف باندې د انتحاري حملې پلان شن کړی. د ملي امنیت او عمومي ریاست نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې داسې یو کس یې نیولی چې پر ښاغلي سیاف د انتحاري حملې پلان درلود. عبدالرب رسول سیاف په خپلې یوې وروستۍ وینا کې یو ځلې بیا انتحاري حملې حرامې وبللې، او په دې وروستیو کې پر طالبانو د هغو د کړنو له امله سخت انتقادونه کړي. د سولې علي شورا وایي چې تمه ده د اسلامي هیوادونو د دینی علماو یوه غونډه د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به دینی علما په اسلامي هیوادونو کې په خاصه توګه افغانستان کې د جګړې د مخنیوي لپاره خلکو ته لارښوونې وکړي.
افغانستان کې یا په سیمه کې او حتی په اسلامي ممالکو کې تشدد دی، جنگونه دي، نامنی ده، خشونت دی. نو علما کرام مسولیت لري چې د دینی ارشاداتو او نصایحو د لارې خپل مسلمان امت توجیه کړي.
خغلی شاهد وویل چې د غونډې ته د پاکستان، ایران، سعودي عربستان، هند، مصر، اندونیزیا او مالیزیا په ګډون د یو شمېر هېوادونو دینی عالمان بلل شوي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسمبلی په 28مه غونډه کې د ګډون په هدف له افغانستانه نیویارک ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی وویل چې ښاغلی رسول به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې له ګډون او وینا سربیره د دې سازمان له عمومي منشي بان کی مون سره هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت له معلوماتو سره سم تیر کال هم د افغانستان په استازیتوب د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ګډون کړی و. او د اروپا د فوټبال فدراسیون نن په کابل کې د افغانستان د فوټبال له ملي ټیم سره د مرستو ژمنه وکړه. د اروپا د فوټبال فدراسیون مشر میشل پلاتینی نن د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لیدو په هدف کابل ته راغی، او ژمنه وکړه چې د افغانستان د فوټبال ټیمونو سره به په تخنیکی برخو کې مرسته وکړي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
په خبر کې نن په یو کلیسا کې دوه ځانو ژوندونکو چاودنې وشوې. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبريال په وینا په دې چاودنو کې شپږ شپې ته کسان وشل شوي او شاوخوا 130 نور ټپيان دي. راپورونه وایي چې په وشل شو کې د پولیسو دوه افسران هم شامل دي، او د اکثرو ټپيانو حالت نازک دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښور نننۍ پیښ غندلې او ویلي دي چې د بیګنا کسانو وشل د اسلام او نورو مذاهبو د لارښوونو خلاف عمل دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان ویل دا پیښه باید د سولې پر پروسه کوم اغیز ونه کړي.
دا یو افسوسناک واقعه ده، خو اوورال هغه واقعیات کم شوي دي. خو اوس وخت په دې کې عام خبره او مهمه خبره دا ده چې څنګه پیس پراسس روان دي، او موږ وایو چې یاره دا پیس پراسس ډیریل نشي. د دې انویسټیګیشن پریلیمینری دي ته انتظار کیږي چې یاره څه ریزلټ راځي، چې دا د دې شاته څه محرکات وو، چا دا کړی دي، ولې کړی دي، څه مقاصد وو.
د بشر د حقونو نړیوالو سازمانونو پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی چې د اقلیتونو لپاره زیات خطرناک ګڼل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره خبرو ته چمتو دی. پر ایران په 1908 میلادي کال کې د عراق د حملې د 33 کالیزې په مناسبت په خپلو څرګندونو کې روحانی وویل نړیواله ټولنه باید د نړیوال قانون په چوکاټ کې د ایران د یورانیمو د غني کولو حق ومني. روحانی وویل کدا ومنل شي نو تهران چمتو دی چې د سیمې د ټولو ستونزو په برخه کې همکاري وکړي او د هغه په وینا په ګډه کولی شو ټولې مسئلې حل کړو. راپورونه وایي چې په دمشق کې نن د روسیې پر سفارت باندې د هوان مرمۍ لګېدلې دي. د روسیې د سفارت یو چارواکي اترتاس خبري آژانس ته وویل چې په دې پیښه کې چا د زیان نه دی رسېدلی او د سفارت کارکوونکي په نورماله توګه خپلې چارې پر مخ بیایي. د سوریې د بشري حقونو فعالانو ویلي دا حمله د بشار اسد د رژیم وسلوالو مخالفانو کړې ده. روسیا د بشار اسد د حکومت کلک ملاتړ کوي او له دې هېواد څخه پوځي او ډیپلوماتیک ملاتړ لري. اخوا بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړی دي چې د سوریې د بحران په اړه دریځ ژوره سیاسي بڼه لري. د روسیې له چینل 1 تلویزیون سره په مرکه کې سرګی لافروف وویل لویدیس اراده لري چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له واکه لرې کړي څو دا وښي چې دوی په منځني ختیځ کې د روان حالت واګي په لاس کې لري. لافروف وویل متحده ایالات روسیې ته وایي چې که د اسد رژیم پر ضد د زور د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک ملاتړ ونه کړي نو واشنگټن به هم د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په سازمان کې له روسیې سره همکاري ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي له دې وړاندې له خپل امریکایي سیال سره موافقه کړې و چې تر څو پورې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي نړیوال سازمان د سوریې په اړه خپل رپورټ نوي خپور کړي ملګري ملتونه به د سوریې په اړه کوم پریکړه لیک نه صادروي. د عراق د کوردستان د سیمې د پرنویو پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري. چارواکو نو ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه نږدې 40% په سلو کې وه او په دې پروسه کې کومه لویه ستونزه نه ده رامنځته شوې. ملګرو ملتونو په ښه توګه د عراق د کوردستان د انتخاباتو د ترسره کېدو ستاینه کړې ده. دا له 2009 میلادي کال را په دې خوا د کوردستان د خپلواکې سیمې لومړني انتخابات دي. تمه ده چې د مسعود بارزانی په مشرۍ د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند به په نوي پارلمان کې زیاتې څوکۍ وګټي. د عراق کوردستان خپل امنیتي ځواک او د ویزې جلا سیستم لري. د عراق مرکزی حکومت او کوردستان د تیلو د زیرمو او د کرکوک خار په شمول د مځکې د ملکیت پر سر پختلو کې یو لړ اختلافات هم لري او اوس هم د کابل او یو شمیر نور خارونو د هوا حالات.
سلام. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په راتلونکو سلیر ساتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتی ګریډ په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 3.3 فټه 12 اسمان شین. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 6.5 فټه 6.6 اسمان نیمه ورېز. هرات د تودوخې لوړه درجه 15.5 فټه 18 اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.5 فټه 18 اسمان شین. او په پای کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 21 اسمان شین.
د ازادي رادیو ده په پېښور کې د نن ورځې د ځان وژونکو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر تر شپې تو زیات شوی. د ملا برادر د راتلونکي پروګرام په اړه د افغانستان د سولې عالی شورا وایي
د دې د خلاصون او راتلونکي کې په ډاډمنه توګه د اوسېدو د ځای او په سولې کې د دې رول په اړه د پاکستان له حکومت سره رابطه موجوده ده.
افغان حکومت وایي په سمنګان کې د کان په وروستۍ پیښه کې وسلوال مخالفان دخیل و.
خدای یو د مخالفینو لخوا یو برنامه لزی شوی حادثه و.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن متحده عرب اماراتو ته ځي چې لکینیا سره مسابقه وکړي.
زه امیدوار یم چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اولین ځل لپاره نړیواله لوبه ته 500 ورځې لوبه ته لاره پیدا کړي.
په پاکستان کې بي پيلوټ الوتکې ځینې وسلوال وژلې نور مسایل هم سیړو د ورکو. عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. د خیبر پښتونخوا د مرکزی شهر پېښور په کوهاټي بازار کې په کلیسای کې د نن دوه ځانمرګو بریدونو نږدې شپږ پېټه تنوجلي او تر یو سلو ډیر شو زیات نورې ټپیان کړي دي. راپورونه وایي د ډیرو ټپیانو حالات د اندېښنې وړ دی. تفصیل له پېښور د زبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پېښور ښار امنیتي چارواکي وایي چې د کوهټۍ بازار په پاکستان کلیسا کې دننه ځانمرګي بریدونو تر دې دمه نږدې شپږ شپېته تنه وژلي او تر یو سلو دېرشو زیات ټپیان کړي دي. د امنیتي چارواکو د وینا له مخې چاودنه هغه مهال وشوه چې په کلیسا کې عیسایي مذهب وګړو د یکشنبې د رخصتۍ په مناسبت پر عبادت بوخت و چې ځانمرګو بریدګرو په کلیسا کې دننه ځان والوزاوه. د پېښور ښار یو تن جګپوړي امنیتي چارواکي شفقت ملک رسنیو ته وویل چې دوه ځانمرګو بریدګرو په پاکستان کلیسا کې دننه ځان والوزاوه چې په ترڅ کې تر دې دمه شپږ شپېته کسان وژل شوي او تر یو سلو دېرشو زیات ټپیان دي.
جو ابتدائی ہیں جو سائٹ ہیں اسے کنفرم ہو رہا ہے کہ دو سوسائڈ بمبنگ
دو لمڑو راپورن پاس اس داس اخکاری چھ دوڑ 14 نے جانمر کی بریدو نو پر دوڑ جانمر کو بریدو نو کی برید گرو 12 کلو 14 دن کی مواد کر ولیو تے 14 نے لامل تروس پورش پکش پتہ کسان وجل شوی دن موڑی پائنا دی برید پ محل پ کلیسا کی نگدیش پک سو کسان موجود او پ خبر ہے چھ د مڑو شمیر خی تر شپکش پ دوڑیر شی تے پخ یو تنے نی شاید چھ 14 نے کی ٹپی شو آزادی راڈیو تو ویل
تے چرچ مخ تے میں گاگ د پار سودا غستہ دی خود دکانداری ما داسی یو جیب دو دمکه وشولې چې انسانان ټول به خردس یا خو دې خو وګرځېدل او دا چې خپې پرته وي چې لاسونه پراته وي چې اندامونه پراته وي دا چې یو بدل یو د قیامت خیز ورځ و قیامت خیز ساحتو
دا وامي نشنل ګنجک پوری غړي می افتخار حسین آزادی رادیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا پر حکومت نیو کوکړه چې تر هغه د مخنیوي لپاره لازمه پالیسی نه جوړه کړي.
نئی حکومت خود سر پالیسی نہیں چنو منگا سا کامیابی اور ناکامی اول کو گنے بنیادی سوال ہے کہ نئی حکومت خود پالیسی جوڑتی جی دہشت گرد ہے روک تھام نہ پار دی سکے ناگئی سر کو پالیسی چل ہے نا منگا وہ ناکام خوالی کہ پالیسی جوڑا کہ وہ کامیاب نہیں سی
کوهټۍ د پېښور د قصهخانۍ ترڅنګ پروت بازار دی چې هر مهال پکې ګڼه ګوڼه زیاته وي او د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا له لرې پرتو سیمو څخه ورته خلک راځي. په خیبر پختونخوا کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دا لومړۍ پېښه ده چې لسګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار، د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پېښور نننۍ پېښه غندلې ده. یاد دی وی چې پر پاکستان کلیسا د برید پړه لا تر دې دمه چا نه ده منلې. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
عمردل چې په پېښور کې د نن ورځې د ځن وژونکو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر تر شپېتو زیات شوی دی. د افغانستان د سولې علي شوراوی چې د طالبانو د یو خوشی سوي مشر ملا عبدالغنی برادر د راتلونکو پروګرام او د اوسېدو د ځای په اړه به د پاکستان له حکومت سره خبرې وسی. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته ویل چې د سولې شورا ترجیح ورکوي چې ملا برادر یو دریم هیواد ته واستول سي تر څو هلته له فشار پرته د سولې له پروسې سره مرسته وکولی سي. د ښاغلي فوزی په وینا دوی ته هم داسې راپورونه ورسېدلي چې ملا برادر د پاکستان په زندان کې ناروغه سوی خو نه پوهېږي چې ناروغي څومره جدي ده. احمد زبیر ژمن له ښاغلي فوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له ملا برادر سره به د سولې د شورا لومړی تماس کله او چیرې وي.
ملا برادر د طالبانو له لوړپوړو چارواکو څخه و. طالبانو مشرتابه ته یو نږدې سړی و. موږ د پاکستان د داسې همکاریو هرکلی کوو. د سولې علي شورا د ټولو طالبانو په ځانګړي ډول د کلیدي شخصیتونو د خلاصولو هڅه کړې ده. د دې د خلاصون او په راتلونکي کې په ډاډمنه توګه د اوسېدو د ځای او په سوله کې د دې د رول په هکله د پاکستان له حکومت سره رابطه موجوده ده. موږ امیدوار یو چې د پاکستاني حکومت په مرسته به له ده سره تفاهم ترسره شي او د دې د راتلونکي پروګرام په هکله به ورسره خبرې اترې هم وشي.
نو دا خبره به د پاکستان له حکومت سره کیږي؟ اول
ما تاسو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د موږ رابطه موجوده ده او په دې هکله خبرې روانې دي او موږ امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې به په دې هکله یوې فیصلې او تفاهم ته ورسېږي.
فوزی صاحب، تاسو معلومات څه دي د پاکستان حکومت تاسو ته څه ویلي دي چې ملا برادر چې خوش شوی ده اوس چیرته ده؟
تاسو به مخکې د پاکستانی حکومت څرګندونې اوریدلې چې هغوی دا نوي حکومت ویلي دي چې د ملا برادر خوشي کول د صلح سره د مرستې په خاطر ترسره شوی او د پاکستان حکومت آماده ده چې د صلح په هکله له افغانستان سره مرسته وکړي او پرون یې د دې د خوشي کولو اعلان هم کړی دی.
فوزی صاحب ویل کیږي چې د ملا برادر روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی او دی اوس په روغتون کې ده. داسې اوازې هم شته، آیا رښتیا هم هغه ناروغ دی؟
نو تر اوسه پورې خو ورسره لیدنه کتنه نه ده ترسره شوې، خو لکه تاسو داسې معلومات رسېدلي، موږ هم همداسې معلومات رسېدلي چې دی په د درې نیمو کلو په اوږدو کې چې دی په بندیخانه کې و څه ناروغي ورته پکې شوې دي، خو
دومره نه پیګم چې دا ناروغي به تر کوم حد پورې جدي وي او کنه.
او تاسو غوښتنه څه ده اوس چې د پاکستان له حکومت سره غواړي تفاهم ته ورسیږي، څه غواړي چې ملا برادر چیرته ووسی او څرنګه تاسو تماس سره ټینګ شي، آیا په پاکستان کې پاتې شي او کنه افغانستان ته راسی یا کوم بل ملک ته لاړ شي؟
د دې ژوندۍ پیسې کې خو اول مسله دا ده چې له دې سره باید خبرې اترې ووسی چې دوی چیرته خوشاله وي نو هلته به ووسی. خو که څومره د موږ خپل نظر وي یا د موږ له نظره موږ به دا هڅه وکړو چې د پاکستان سره په موافقه د یو دریم هیواد ته ولاړ شي تر څو هلته په ډاډمنه توګه بې له کوم فشاره ژوندۍ وکړي او د سولې په حکله یو اغېزمن رول ولوبوي.
د دریم هیواد کوم هیواد کېدای شي؟ ځینې رپورټونه کې د سعودي او ترکیې نومونه هم اخیستل شوي چې ترجیح ډېر هغه ته ورکول کېږي.
نو خو دا خو تر دې پورې مربوطه ده چې کوم هیواد خوښیږي. خو څومره چې موږ د طالبانو ورونو له طبیعت نه پوهېږو، دوی خوشحاله دي چې یو اسلامي ملک بیا په ځانګړي توګه که په عربستان او سعودي کې سلته حرمین دي ولاړ شي نو خوشحاله وي.
د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی وو. د کونړ اوسیدونکي وایي له تیرو دوو کلونو په هیواد کې د سولې علي شورا جوړه سوې خو تر اوسه یې د سولې راوستلو لپاره کوم اغېزناک کار نه دی کړی. تفصیل د روحله انوري په رپورټ کې.
د کونړ څو تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د روانو جګړو د ختمولو د مرورو کسانو او وسلوالو طالبانو د پخلاینې لپاره یو ځل د پخلاینې کمیسیون اوس د سولې شورا جوړه شوی. ډېرې پیسې ولګولې خو کوم داسې کار یې نه دی کړی چې ورسره په هیواد کې روان جنګونه پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
څومره چې د سولې زور او شور دی څومره ضرورت او د امید اندازه د شورانه په تعصب سره چی څه ونکړه او د دې دغه نه کول چې آینده کې بے باوري رامنځته کړه چې دوی کوم ظرفیت تر اوسه نه لري او نه کوم نوښت په دې دومره امکاناتو په مصرفولو باندې خپل ملت ته وښوده. بنا ان ویل شو چې رسول کارونه په ملي سطح باندې ضعیف دي، د ملت د قناعت وړ نه دي، ملت په دې آینده دغه اعتماد چې په کړه لري نه کوي. ځکه سولې علي شورا تر اوسه پورې د یو کلی د شورا مونږه فعالیت وړاندې نه کړل شي.
انجینر لقد ده کو دغه پروګرامونه په افغانستان کې کیږي او هم دغه په خلو باندې ویل کیږي چې سول راځي. زما په فکر باندې دا ناشونی ده.
دوی وایي یو شمیر بهرني سفارتونه او ټولنې په افغانستان کې د امنیت د تامین او سول راوستلو په اړه ورکشاپونه جوړوي خو بدبختانه چې نه د سولې شورا او نه هم ورکشاپ جوړونکي د سولې غوښتونکي دي.
هغه خلک چې په دغه کې د رهبری لري هغه خپل په خپلې باندې وایي سول راولو او یووالي ته ضرورت دی، وحدت ته ضرورت دی، مګر هغه خپل د زړه نه غواړي. هغه کې هم د شفافیت نشته دی.
زه ویل شم چې دا ول نه تر اخره پورې هیڅ نشته دی. واسي او نو کوم پیسې چې دی وي د خارجان روپۍ هغه واغسل.
په کونړ کې د سولې شورا د سیمیز دفتر د دارالانشا مشر ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپل ولایت کې د سولې راوستلو او د مرور افغانانو د پوخلا کولو لپاره ډېرې هڅې کړې دي او کوششونه یې ښه نتیجه ورکړې ده.
ډېر زیات اغېز شوی. هغه دا دی چې یو خو د ټول په عمومي صورت ذهنیت د سولې په طرف باندې دی. ټول خلک غواړي چې سوله باید راشي، موږ هغوی سوله غواړي. دا تر ټولو یو مهم فکتور دی چې په دې د سولې د شورا د جوړېدو نه وروسته د خلکو سره پیدا شوی. دوم دا چې په عملي برخه کې اقدام شوی، مثلا مخالفین د سولې به سره یوځای شوي دي. همدارنګه په ځینو ځایو په ولسوالیو کې مستقیما د جګړې لوری بدل شوی دی. بیا رغونې پروژې عملي شوي دي چې دا په خپله باندې د سولې پر د پیاوړتیا لپاره یو ښه دلیل کېدی.
په کونړ کې په داسې حال کې د سولې د مرکزي شورا له کړنو خلک شکایت کوي چې په هیواد او نړۍ کې د شنبې په ورځ د سولې نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دوی د تحقیقاتي هیئت د معلوماتو له مخې په سمنګان کې د ډبرو سکرو په یوه کان کې وروستۍ پیښه د وسلوالو مخالفانو یو پلان سوی دسیسه وه. د دې وزارت ویاند رفیع صدیقي ازادي راډیو ته ویل مخکې دی چې په دې کان کې 14 وسوي 100 تنه وسلوال مخالفان د کان شاوخوا لیدل سوي وه. څو ورځې مخکې په سمنګان کې د کان د یوې برخې د نړېدو په پیښه کې 23 کسان ووژل سول او 40 نور ټپیان سول. ناجیه ساپې له ښاغلي رفیع سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دوی وروستی معلومات په اړه څه دي؟
تر اوسه پورې چې هغه نتایج چې موږ ته درلېږلې ده او د حیات چې موږ ته راولې ده داسې معلومیږي چې دا د مخالفین لخوا نه طرحه شوې ده او هغوی دوی دا پلان کړی و چې داسې یو حادثه په کې رامنځته شي په دا کانو کې. خو دا یو د مخالفینو لخوا یو برنامه ریزی شوی حادثه و. یو ورځ پیښه له دې حادثه یو او کسان تر هغه جینه لیدل کېږي چې وابسته په مخالفینو سره دي او هغوی په دا سایو کې ګرځېدلې ده او هغه نه وروسته بیا یو ورځ بعد داسې یو حادثه رامنځته شو په دا کانو کې. سو دا ټولو سندونه ماته او د امنیتي نهادونو لخوا داسې خبره کېږي چې دوی د مخالفینو طرف نه برنامه شوي یو حادثه وه.
ویلی شئ چې په مجموع کې څومره خلک په دغه پیښه کې وژل شوي او څومره دغه خلکو سره تروسه شوي؟
زموږ جات عملیات تر اوسه پورې ادامه نه لري، هغوی خلاص شوي ده او هغه زموږ اپریشن عملیات چې هغوی خلاص شویل ده تر اوسه پورې. خو یو شی ده چې تر اوسه پورې زموږ ناروغان 40 کسان شهید شوي ده او په دې کانو کې یو 40 کسان هم تر اوسه پورې موږ هغه زخمیان لرو.
څومره د اندېښنې وړ ده دغه موضوع ستاسې لپاره او ستاسې غوښتنې څه دي د نورو کانونو د امنیت د تامین لپاره؟
موږ په یو میکانیزم لپاره کار کوو چې د امنیتي نهادونو سره برابر یو تر به جوړ وي به یوکو چې له یو طرفه صد واقع شو د دغه پلانونه چې طرحه کېږي له مخالفینو لخوا سره او بل څنګه او له بل طرفه موږ د کانو امنیت به تامین وکړو. اوس زموږ هیله او د کانو وزارت هیله دا د ټولو نه زموږ د وطنانو سره او زموږ د هغوی د امنیتي نهادونو سره چې موږ سره یو هماهنګ کار به وکړي او د امنیت تامینولو لپاره موږ سره همکاري به وکړي. ان شاء الله موږ په دې هر خپل تلاشونه به ادامه ورکوو چې یو شایسته او ښه میکانیزم به جوړ وکړو چې کار به وشي د قانون له امنیت لپاره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی و په دې خبرونه کې دا راپور هم دراوره و چې د افغانستان پولی ته څیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلی سیمې په شول نومي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وطن وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د زابل امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د توتونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بل خو بیا د شاجوی اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې بهرنیو سرتیرو په یوه هوایي برید کې دوه تنه عام وګړي وژلي دي. سید شاه سقیم او نور جزئیات.
چارواکي وایي افغان سرتیرو د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د توتونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دغه عملیات له تیرې اونۍ راهیسې پیل شوي او لا هم پای ته نه دي رسیدلي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي عملیات د شاجوی ولسوالۍ په زرګرانو او شوبار سیمو کې شوي دي چې په خبره یې پکې له وسلوالو څخه یوه اندازه وسلې او چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي.
یو هفته را ودی خواته د شاجوی پولیسوالۍ کې عملیات شروع شوي دي چې تقریبا په نتیجه کې 8 نفر وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
بل خو بیا تیره ورځ د همدغه ولسوالۍ په جعفر او سیمه کې بهرنیو سرتیرو د سیمې د اوسیدونکو پر یو زرنج رکشه برید کړی دی چې پکې د یوې کورنۍ دوه تنه وژل شوي او یو بل ژوبل دی. چارواکي وایي وژل شوي او ټپ شوی کس له کلي څخه ولسوالۍ ته پر لاره وو چې بهرنیو سرتیرو ورباندې برید کړی دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی پیښې تاییدوي او وایي سیمې ته یې پلاوی لیږلی دی چې د پیښې په اړه بشپړ معلومات ورته راوړي.
دوی زامن دي، یو پلار دی، د بوټ کولا د ایصافو لخوا په خطر رسیدلې دي.
تر اوسه پورې لا طالبانو او بهرنیو سرتیرو د یادو پیښو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په هند او پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان او چارواکي وایي فکر نه کوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد د سیمه ییزو قدرتونو د جګړو په مرکز بدل سي. تر دې مخکې ځینو ادارو او پاکستاني چارواکو اندېښنه څرګنده کړې وه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم به افغانستان د هند او پاکستان د شخړو په میدان بدل سي.
خو بیا هم داسې اندېښنې شته چې پاکستان او هندوستان چې دوه سرسخت رقیب هیوادونه دي هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ او د خپل مقابل لوري د اغیز مخه ونیسي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې ځینې کسان د خاص هدف لپاره دا مسله مطرح کوي.
د افغانستان په سیاست کې د پاکستان په وړاندې بل هیڅ هیواد رقابت نشي کولای. هغه کسان چې په پاکستان کې دا مسأله مطرح کوي داسې عناصر دي چې غواړي په افغانستان کې د مداخلې لپاره یو جواز ترلاسه کړي او مشروع وشي.
په همدې حال کې د پاکستان په مشرانو جرګه کې د مسلم لیگ نون ګوند سناتور صدر یعقوب خان ناصر وایي هند د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې قونسلګری پرانستلی دي او په مرسته یې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لاسوهنه کوي.
په افغانستان کې موږ په بارډر باندې هندوستان څخه کومه خپل سفارتخانه نه خپل دغه جوړ کړی دی. په هغه په ذریعه باندې د بلوچستان کې داخل بوته امدادونه ورکوي. نو موږ دا تشویش لرو چې دا کوم په بلوچستان کې پاکستان کې یو پریشانی ده افراتفرید په دې کې د هندوستان لاس دی.
افغان حکومت وخت نا وخت د پاکستان د دغو اندیشنو په جواب کې وایي چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي. په بلوچستان ایالت کې ځایي بلوچستان د حکومت په وړاندې درېدلی او وایي چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. د ولسمشر کرزی د دفتر رئیس عبدالکریم خرم وایي پاکستان په افغانستان کې د هند مداخله مسأله د دې لپاره مطرح کوي چې د په خبره یوې بل مداخله ته لار هواره کړي.
هغه تشویشونه چې اکثرا په پاکستان کې اظهار کیږي د هندوستان د اړیکو په ارتباط د افغانستان سره دا زیاتره په داسې یو کانټکس کې دغه مطرح کیږي چې یو نوی جواز ورکړي بل مداخله ته. ما ډیرو مواردو کې دا هم اوریدلی چې هندوستان په افغانستان کې شپاړس کنسولګری لري د داسې چا د خوانه چې هغه مسؤول خلک وو. حال دا چې دا د واقعیت نه لرې خبر ده. ټولو ته معلوم دی چې هندوستان څو کنسولګری افغانستان کې لري. د هغو نه علاوه هندوستان او افغانستان خصوصا اقتصادي او فرهنګي ډېر پخوانی اړیکې لري.
د ولسمشر دویم راستیل تیر میاشت د هند له درې ورځنی سفر څخه تر رسنیدو وروسته ویل چې هند ورسره د افغان ځواکونو په تجهیز او پیاوړتیا کې د مرستې ژمنه وکړه. کریم خلیلی ویل هند به د توان تر حده تر خپلو شرایطو لاندې د افغان امنیتي ځواکونو په غښتلتیا کې همکاري وکړي. د دې همکاري اندازه څرګند نه کړه. که په افغانستان کې د هند دغه اعلان د خلکو او افغان حکومت له هرکلی سره مخامخ سو د پاکستان اندېښنې یو پارولې. خو افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونو زیات امنیتي مسؤلیتونه اخیستي او دې ته اړتیا لري چې په پوځي تجهیزاتو او مهارتونو پیاوړي سي. اخوا په هند کې د بهرنی پالیسۍ د غیر دولتي شورا مشر ډاکټر وید ویدیک له ازادي رادیو سره په خبرو کې د اندېښنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان او هند په شخړه اوړي بې ځایه ګڼي.
انډیا او پاکستان ایک دوسرے سے
دا اندېښنې چې هند او پاکستان به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې په شخړه واوړي ما ته امکان ډېر کم ښکاري، ځکه له هند سره دومره قوت نشته چې پر افغانستان د واک ټینګولو هڅه وکړي او پاکستان ته ستونزې جوړې کړي. برعکس، افغانستان باید د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د دوستۍ د یوه پله حیثیت خپل کړي.
افغان چارواکي وخت نا وخت په افغانستان کې د ناامنیو په ځینو پیښو کې د پاکستان لاس شریک ګڼي. دوی وایي پاکستان په خپل خاوره کې افغان طالبانو ته پناه ځایونه ورکړي او دې ته زمینه برابر کړي چې له پولي واوړي او په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حمله وکړي. خو پاکستان دا تورونه نه مني. افغان چارواکي وایي پاکستان سخت دریځ وسلولو ته د پناه په ورکولو سره هغومره زیان چې افغانستان ته یې اړولی خپل ځان یې هم هغومره زیانمن کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر افراسیاب خټک وایي دوی تل خپل سیاستوال دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د لاسوهنی پر ځای له دې هیواد سره دوستي وکړي.
افغانستان داسې بدقسمته هیواد دی چې د ډیرو ملکونو چاپیریال ملکونو کاغه شمال ندی کاغه جنوب ندی کاغه غرب ندی ډیرو هیوادونو دا د دوستۍ په نوم باندې جوړ کړی دی. پاکستان ګټه په دې کې ده چې یو سولهیز او باثباته افغانستان یو داسې افغانستان چې د اقتصادي ترقۍ په لاره روان وي دا پاکستان لپاره ډېر د ګټې خبره ده. د دین یو د فرهنګي کلتور ژبې نژاد او هر لحاظ سره دوی په خپل منځ کې ډېرې ژورې اړیکې لري.
که څه هم د پاکستان نوی حکومت په اصولو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به هر ممکنه هڅه کوي، خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکي وایي فکر نه کوي د پاکستان پاوز او استخبارات به د ملکی حکومت غوښتنو ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د هند او پاکستان د مداخلې په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کېږي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه په وتو دي او د جمهوري ریاست انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې